آمریکا غږ رادیو آشنا.
آشنا رادیو.
آشنا رادیو.
رادیو آشنا.
صدای
د خبرونو لندیز د اورزګان په 15 ولسوالۍ کې جګړه روانه ده. د اسلامي دولت ډلې د عربو په ټاپو وزمه کې پرون د جمعې په ورځ په دوو بمونو د چولو اېدا کړې ده، او د امریکا د کالیفورنیا ایالت هغه دوه تنه چې غوښتل د اسلامي دولت د ډلې سره ډلې لپاره ځانونه شهیدان کړي. السلام علیکم، روغ جوړ او خوشاله اوسئ. د نن سهار په دې خبرونه کې په نمړه دا رپورټ راوخلو چې وایي د اورزګان په 15 ولسوالیو کې د حکومتي قواوو او وسلوالو مخالفینو ترمنځ جګړه روانه ده. بیا به دا رپورټ راوخلو چې وایي په امن کې خیریه موسې زیاتوي په د 15 ورځنی اوربند سره سره بیا هم د تلفاتو اندازه ورځ په ورځ زیاتیږي، او په اخر کې به د امریکا غږ سر مقاله واوري. خو دا د اوس په طاهر اڅکزی صاحب تاسو ته خبرونه واوري.
د روزګان په 15 ولسوالیو کې جګړه روانه ده. د روزګان د والي نه تاخ دا منلې ده چې په دغو جګړو کې چې د درو ورځو راهیسې د افغانستان د امنیتي قواوو او د وسلوالو مخالفینو ترمنځ روانې دي، وسلوالو مخالفینو دولس امنیتي پوستې نیولې دي. د روزګان د والي نه تاخ دوست محمد نایاب امریکا غږ آشنا رادیو ته وویل چې وسلوالو کسانو د تیر چهارشنبې راهیسې د دغه ولایت د خاص روزګان دیراوت، شهید حساس، چینارتو او چارچینو په ولسوالیو کې په حکومتي پوستو باندې حمله کړې دي. په دغو حملو کې 102 مخالف وسلوال کسان وژل شوي او 30 نور زخمي شوي دي. همداشان په دغو جګړو کې د افغانستان د امنیتي قوې 14 کسان وژل شوي دي. ښاغلی نایاب د دغو 14 افغان امنیتي قوا وژل کېده هم تایید کړی دي. له بلې خوا د کندهار په ولایت کې چارواکي وایي چې وسلوالو مخالفینو د کندهار د ولایت د میانشین په ولسوالۍ کې د تیرو درو ورځو راهیسې ډله ایز بریدونه پیل کړي دي، خو دا بریدونه په شا تمبول شوي دي. په دغو جګړو کې 4 مخالف وسلوال کسان وژل شوي او 3 نور زخمي شوي دي. د اسلامي دولت ډلې یا داعش د عربو په ټاپو وزمه کې پرون د جمعې په ورځ د دوو بمونو د چولو ادعا کړې ده چې د شیعهګانو په مسجدونو کې د حملې کړې دي، او له بلې خوا د عراق د جمهور رئیس مرستیار په داعش باندې د امریکا د هوایي حملو د مؤثریت په هکله پوښتنې کړې دي. یوې ډلې چې ځان یې په داعش پورې تړلې نوې ډله بللې ده ویلي دي چې هغې د سعودي عربستان په ختیځ کې په قاطف کې د بم چاودنه وکړه چې 21 کسه یې وژلي او لږ تر لږه 80 تنه یې زخمي کړي دي. بل بم د یمن پایتخت صنعت نږدې په یو مسجد کې وچول سو چې 14 کسه یې ووژل. د سعودي عربستان دولتي خبري آژانس هم دا حمله تایید کړې ده. د سپینې ماڼۍ نطاق جاش ارنیس په سعودي عربستان کې دا حمله غندلې او هغې د توندلارو د حملو یوه نښه بللې ده. داعش ویل دي چې هغه ځانمرګه چې دا حملې وکړې ابو عمر النجدي نومېده. داسې حملې په سعودي عربستان کې په نادر ډول پیښېږي، که څه هم چې هغه هیواد د عراق او یمن سره چې د زیاتو نارامیو سره مخامخ دي اوږده سرحدونه لري. د عراق جمهور رئیس مرسال عیاد علوی چې پرون د جمعې په ورځ په اردن کې د نړۍ په اقتصادي غونډه کې وینا کوله وویل چې ده د عراق د مشرانو څخه غوښتي دي چې یوه داسې ستراتیژي دي جوړه کړي چې د ده په قول په داعش باندې د ناکامو هوایي حملو ځای ونیسي، ځکه چې دغو حملو د دغې ډلې د ودې او پرمختیا مخه ونه نیوله. د عراق د جمهور رئیس مرستیال دا وینا یوه اونۍ وروسته له هغه وکړه چې د اسلامي دولت ډلې د عراق د رمادي ښار ونیو. د امریکا د متحده ایالاتو د کالیفورنیا د ایالت هغه دوه تنه چې غوښتل یې د اسلامي دولت یا داعش د پاره ځانونه شهیدان کې نیول سوي او دا تور پر لګېدلی دی چې د داعش سره یې د مادي ملاتړ دسیسه کړې وه. د امریکا د عدلي وزارت پرون د جمعې په ورځ ویل دي چې محمد بداوي او نادر الهزائل چې هر یو 40 کلن دی په نظر کې درلودل چې په منځني ختیځ کې د دغړل سره یو ځای سي. دغه دواړه د پنځشنبه په ورځ نیول شوی دی چې په هغوی کې یو یې د لاس انجلس په نړیوال هوایي میدان کې ونیول شو. د عدلیې د وزارت د یوې بیانیې په اساس بداوی او حزایل د ټولنیزو رسنیو څخه کار اخیستی و او د اسلامي دولت د ډلې سره د تروریستي حملو په اړه خبرې کړې وې. هغوی خپله دا غوښتنه څرګنده کړې وه چې غواړي شهیدان سي. په بیانیه کې ویل سوي دي چې تیره میاشت په سبسو خبرو کې بداوی او الحزایل په دې باب خپلې هیلې څرګنده کړې وې چې دا به څومره د نیکمرغۍ ځای وي چې دوی د خدای دپاره وجنګیږي او د جګړې په میدان کې ځانونه شهیدان کړي. الحزایل دا سنجولي و چې د لاس انجلس په هوایي میدان کې به یوه الوتکه تل ابیب ته رسوي، خو په هغه میدان کې ونیول سو. که دغه دواړه کسان ملزم سي نو په هغوی باندې به د داعش سره د مادي ملاتړ د دسیسې کولو په تور د 15 کالو بند سزاګانې راووځي.
رادیو چې تاسو ور باندې باور کولای شئ، د امریکا غږ آشنا رادیو منځنۍ صفه 1290 اف ام 3.15.
او دا هم نور خبرونه. د امریکا جمهور رئیس بارک اوباما د اسرائیل د امنیت ساتلو په اړه د امریکا د متحده ایالاتو تعهد یو ځل بیا تایید کړ او دا یې په ټینګه وویل چې ایران باید د هر ډول شرایطو په اساس دې ته پرېنښول شي چې ضروري وسله ترلاسه کړي. شاغل اوباما پرون د جمعې په ورځ د واشنگتن تر ټولو لوی کنیسا ته ورغلی و او هلته هغه وویل چې د موافقې هغه چوکاټ چې تیره میاشت د ایران او امریکا او د نړۍ د نورو طاقتونو ترمنځ ترتیب سوی و، د ایران د زریو پروګرام ځینې برخې مخکې لا ځنډولې دي او دغه پروګرام یې تر شا کړی دی. جمهور رئیس وویل چې اوس موږ یو جامع او هر اړخیز حل لټوو. هغه وویل چې زه به یوه بده معامله قبول نه کړم، په دې معاملې باندې به زما نوم وي، ځکه نو هر څوک باید په دې باندې یقین حاصل کړي چې هغه به خپله وعده پر ځای کوي. ښاغلی اوباما دا هم وویل چې ما دا په واضح او څرګنده توګه ویلي چې کله چې د زریو وسلې څخه د ایران د مخنیوي خبرې کیږي نو د ټولو لارو چارو څخه باید کار واخیستل سي. د وینا کول څخه وروسته د ښاغلی اوباما تود هرکلی وسو. هغه په خپله وینا کې د يهودیت ضد افکارو په اړه چې سش کال په اروپا کې راپیدا شوی دی د خپل حکومت دریز څرګند کړ. د واشنگتن دغه کنيسا ته د هغه تک په دې ورځ د يهودانو د ټولنو سره د پیوستون څرګندولو چې امریکایي او اروپایي چارواکي په اروپا او امریکا کې کنيساګانو ته ورځي او د اټلانټیک د سمندر په دواړو خواو کې د يهودانو سره خپل ملاتړ څرګندوي. د امریکا د متحده ایالاتو او کیوبا چارواکي په دې اړه موافقه ته ونه رسیدل چې 50 کال وروسته دي په خپل منځ کې سفارتونه پرانیزي او بشپړ ډیپلوماټیک روابط قائم کړي. د امریکا د بهرنیو چارو د وزارت چارواکي روبرتا جیکوبسن وویل چې دا دې ته خوشبینه ده چې خبري به نتیجه ورکړي، مګر د دواړو خواو ترمنځ لا ځینې شیان شته چې باید حل شي. جیکوبسن او د هغې کیوبایي انډوالي جوزیفینا وایدل دوارو ویلی دی چې د سفارتونو اجرات د دې خبرو مهم موضوع. وایدل دا هم ویل چې په داسې حال کې چې د عمومي موافقې په اړه کوم اعلان نه دی سوی، مرکچان کوشش کوي پرمختګ وسی. د هغه وخت را په دې خوا چې جمهور رئیس اوباما او د کیوبا جمهور رئیس راول کاسترو د اپریل په میاشت کې په پاناما کې سره وکتل، دا د دواړو هیوادونو ترمنځ د لوړي سطحې لومړۍ خبرې وې چې په دې اونۍ کې وسوې. د راول کاسترو سره د اوباما د کتلو څخه څو ورځې وروسته د امریکا جمهور رئیس وویل چې د غواړي کمونیست کیوبا د امریکا د هغه لیست څخه وباسي چې د تروریزم سرپرستی کوي. د امریکا کانګرس د می د میاشتې تر 19 پورې وخت لري چې د ښاغلي اوباما دا فیصله قبول کړي. د افی بینالمللي مؤسسې پرون د جمعې په ورځ ویل دي چې په دې اړه ډېر زیات شواهد لري چې د یوکراین حکومتي قواو د حکومت طرفدارو ملیشو او د حکومت مخالفو بیلتون غوښتونکو جنګي جنایتونه کړي او لایقوي، چې په هغو کې شکنجې او د بندیانو ډله ایزې وژنې هم شاملې دي، او دا چې دغه ډول تیری کوونکي اعمال عام او په پرله پسې توګه ترسره کیږي. د اروپا او مرکزي آسیا دپاره د افی د بینالمللي مؤسسې د رئیس مرستیال دینیس کری ویشیف وویل چې شکنجې او شدید اعمال په ختیځ یوکران کې په لانجو کې شامل دواړي خواوې ترسره کوي. هغه وویل چې د شکنجو ورکولو طریقې بیلې دي، خلک وهل کیږي، په داسې ډول باندې کیږي چې سرونو ته چنګکونه نیول شوي وي. کله کله هغوی د زیاتې مودې دپاره همداسې ساتل کیږي، کله کله هغوی د خونې د چت څخه راځړول کیږي او د او برقي جټکې ورکول کیږي. په لندن کې ډیره د بشري حقوقو دغې مؤسسې یو راپور خپور کړی او په هغه کې هغه اطلاعات په تفصیل ذکر کړي دي چې د دواړو خواوو د بندیانو سره په مرکو کې راغونډ کړي دي. دا د دې سات خبرونه.
د امریکا غږ آشنا رادیو منځنۍ صفه 1290 اف ام 0.15 رښتینی او تازه خبرونه.
درنو اوریدونکو، د خبرونو وروسته به رپورټونه راوخرو. د ورزګان ولایتي چارواکي نوای د تیرو درې ورځو راهیسې د دغه ولایت په 15 ولسوالیو کې د افغان امنیتي قواوو او وسلوالو مخالفینو ترمنځ جګړه روانه ده، چې په ترڅ کې د 12 امنیتي پوستې د افغان ځواکونو نه لاس نه وتلې وي، خو ځینې بیرته ترلاسه کړی دی. د ورودګان سیمه ییزو چارواکو خبر ورکړ چې د دولت وسلوالو مخالفینو خپلو په موخی پراخ پوځي عملیات هم پیل کړی دی. زمونږ خبریال عزیز الله پپل په دې باره کې له کندهار نه دا رپورټ را لېږلی دی.
د روزګان له تازه نامنیو څخه څلور ورځې تیریږي. خو نن سهار د ولایتي مرکز ترینکوټ د چوغک او بلوڅي په سیمو کې د سهار له 15 بجو څخه بیا د ماپښین تر 2 بجو پورې د افغان کواوو او وسلوالو مخالفینو ترمنځ نشتې دوام درلود. ځایي مقامات وایي چې د روزګان د تیرو څلور ورځو په نامنیو کې د دولت 112 سنه وسلوال مخالفین او 14 سنه هم افغان سرتیري وژل شوي. د روزګان د والی ویاند دوست محمد نایاب امریکا ژغ آشنا رادیو ته وویل چې له تیرې چهارشنبه راهیسې د دې ولایت د خاص روزګان دهراود شهید اساس چنارتو او د ولایتي مرکز سرینکوټ پر ځینو امنیتي پوستو د دولت د مخالفو وسلوالو بریدونه ترسره شوي. نایاب ومنل چې په دغو جګړو کې په 15 ولسوالیو کې 12 امنیتي پوستې یا مخالفو وسلوالو نیولي او یا هم افغان امنیتي ځواکونه ورڅخه په تکتیکي توګه شاته کړي، خو دوی اوس بیرته تر خپل واک لاندې راوستي او پراخ پوځي عملیات هم پیل کړي. په دې سره په
تاسو شنو کې لکه د خاص روزګان د لارې په اوږدو کې او همداراس د شهید اساس ولسوالۍ فوجي لرې پرتو سیمو کې چې هلته د شمالي هلمند د ځینې ولسوالیو سره همسرحد د امنیتي پوستې دي، هغو د وسلوالو مخالفینو د شمېر د زیاتوالي له امله عقد نشنۍ ته اړ شوي دي. او د شهید اساس ولسوالۍ د سیاسنګ په سیمه کې درې امنیتي پوستې وي. همداراس د خاص روزګان د لارې په اوږدو کې زموږ 15 امنیتي پوستې شاتک تر شوي چې پرون مازیګر ناوخته ټولې د افغان ملي ځواکو تر تصرف لاندې راغلي دي او همدارنګه هلته تصویري عملیات جریان لري.
د روزګان ځای اوسیدونکو وایي چې د دې ولایت د امنیت قومندان جنرال متی الله خان تر وژل کېدو وروسته یې په ولایت کې نامنی پراخه شوې. ګڼې سیمې د دولت مخالفو وسلوالو نیولي او په رڼا ورځ په ترینکوټ او ځینو نورو سیمو کې حکومتي مامورین او وسایل په نښه کوي. سیمه ایز مقامات هم مني چې د پولیسو لپاره د امنیت قومندان نه موجودیت د پولیسو پر مورال بد اغیزه کړي او دوی په دې باب مرکزی دولت ته خپل اندیښنه مخکې لاویلې.
د روزګان سیمې ادارې په وار وار سره په کتبي ډول اندراس په شفایي ډول د مرکزی ادارې څخه وختنه کړې ترڅو پورې چې خرجره د روزګان د امنیت قومندانۍ لپاره یو وړ مستقی او په کار کې شخص وګمري ترڅو پورې دا غشته خلاده کړي. یو دغه موسمي جګړه چې موږ په مخکې لرو او وکولې شو چې د وسلوالو مخالفینو په وړاندې په کلکه سره مبارزه وکړو، خو همیش موږ تلاوې شوي دي چې ډېر ژر به یو مناسب شخص د امنیت قومندان په توګه روزګان ولایت ته واستول شي. متاسفانه تر دغه مهاله پورې عملا په دغه برخه کې اقدامات نه دي شوي، خو موږ هیله لرو چې په دغه نږدې څو ورځو کې به یو وړ شخص د روزګان د امنیت قومندان په سر باندې راوپېژندل.
له بلې خوا د کندهار په ولایت کې چارواکي وایي مخالف وسلوالو د روزګان ولایت د خاص روزګان د ولسوالۍ په گاوند کې د کندهار ولایت د میانشین پر ولسوالۍ هم له تیرو درو ورځو راهیسې ډلهیز بریدونه پیل کړي چې په وینا یې د بریدونه بیرته په شاتم بول شوي. د کندهار د والی ویاند سمیم خپلواک امریکا ژغ آشنا رادیو ته وویل چې د میانشین ولسوالۍ په جګړه کې څلور مخالف وسلوال وژل شوي او درې تنه نور یې ټپیان دي. په روزګان او کندهار ولایتونو کې امنیتي چارواکي وایي د دولت مخالفو وسلوالو په دغو دواړو ولایتونو کې د ډلیزو بریدونو د پیل څخه تر مخه پر غزیدلو لارو ماینونه شخ کړي چې تګ راتګ یې له ستونزو سره مخ کړي دي. وسلوالو طالبانو بیا د روزګان او کندهار په ولایتونو کې پرګنو امنیتی پوسټو د بریدونو پترڅ کې د خپل بریا د ادا ترڅنګ رسنوي ته په لیږلي تلیفوني پیغام کې د زابل د ارغنداب ولسوالۍ د سپین پوټی او سرخسنګ د امنیتی پوسټو د نیول کېدو ادا هم کړي. عزیز الله پوپل، امریکا ژغ آشنا رادیو، کندهار.
د امریکا غږ آشنا رادیو منځنۍ صفه 1290 اف ام 100.15 رښتینی او تازه خبرونه.
درنو اوریدونکو، اوس په دا بل رپورټ راواخلو. خیریه موسسې چې په یمن کې نه کار کوي رپورټ ورکوي چې 15 ورځنی اوربند به سره سره په یمن کې د تلفاتو شمیر ورځ په ورځ زیاتیږي. خبریال لساشلاین له جنیو نه د امریکا غږ لپاره دا رپورټ را لېږلی دی چې سید سلیمان شاه به در واوري.
موقتی اوربند دومره ګټه وکړه چې هغو په زرګونو ملکی وګړو ته عاجل مرستې ورسیږي چې د روان شخړې له امله په خپلو کورونو کې راګیر شوي دي. وروستي اعداد او ارقام ښیي چې په یمن کې په روان جنگ کې تر ټولو زیات زیان او تاوان ملکیانو ته رسیدلی دی. د مهاجرت نړیوال سازمان آی او ایم رپورټ ورکوي چې 2000 نه زیات خلک تر اوسه پورې وژل شوي دي، او د ملګرو ملتونو د بشري حقوقو دفتر وایي چې د وژل شوو کسانو سمنمایي ملکیانو. د ملګرو ملتونو د بشري حقوقو دفتر رپورټ ورکړی کله چې د سعودي عربستان په مشرۍ د عربي ملکونو ائتلاف په یمن کې د مارچ په 16مه هوایي عملیات پیل کړل، د مې د شلمې پورې په هوایي بمباریو کې 1000 ملکیان وژل شوي دي. د ملګرو ملتونو د بشري حقوقو دفتر ویاندې میرمن سیسل پاولې امریکا غږ ته وویل چې 15 ورځنی موقت اوربند یو څه ګټه ورسوله، خو هوایي او ځمکنۍ جګړې اوس بیرته په پوره شدت د پخوا په شان روانې دي. نوموړي وویل چې د اوربند له ختمېدو سمدستي وروسته د ائتلاف جټ الوتکو پر عدن او ځینو نورو قانونو باندې لسره هوایي بمباري پیل کړه. میرمن پاولی ویل چې لسلور زر نه زیات بندیان په محبسونو نه تښتېدلي دي، او یادا چې په هوایي او ځمکنیو حملو کې ووژل شو. په قیدخانو او زندانونو کې چې له مخکې نه وضع دومره سمه نه وه او حالت یې ډېر بد و، اوس یې حالت تر زیات حده پورې نور هم خراب شوی دی. د خوراکي موادو او د برېښنا د کموالي او د صفایي او روغتیایي نظام د ړنګېدو له امله په محبسونو کې قیدیان له ډول ډول ستونزو سره مخامخ شوي دي. سکیبیز یا د پخو د ناروغۍ او د مایکوسس یا د سترګو د ګاټو د کوچني کېدو د ناروغۍ د خبرېدو رپورټونه ورکړل شوي دي، او د صفایي او حفظ الصحې نظام ګډوډ دی. هم د صفایي او حفظ الصحې نظام ګډوډ دی. د ملګرو ملتونو دغه مامور وایي چې د جګړو له امله له ډېرو قیدیانو سره نه د هغوی مدافع وکیلانو کتلي دي او نه ورسره د کورنۍ غړو ملاقاتونه کړي دي. له بلې خوا د مهاجرت نړیوال سازمان د یمن، سومالی او جیبوتی په شمول د سیمې په څو ملکونو کې د بې ځایه شوو خلکو سره د مرستو په خاطر د 40 میلیون ډالرو چاندې راټولولو غوښتنه کړې. د مهاجرت نړیوال سازمان وای چې د روان شخړې له امله تقریبا 40 یمنیان ګاونډیو ملکونو ته تښتېدلي دي. په پراخه کچه د ملکیانو د وژلو نه علاوه په روانو جګړو کې 1500 کسان زخمیان شوي دي، 550000 نور په داخل کې بېکوره شوي دي. ملګري ملتونه وای چې دا مهال د یمن په ښاري سیمو کې 250000 هغه بې وزلې خلک هم د ډېرو خطرناکو شرایطو لاندې په سخت غربت کې ژوند کوي چې د سومالی او ایتوپیا نه یمن ته راغلي وو. د خیریه مؤسسو مسؤلینو په یمن کې محتاجو خلکو سره د عاجلو مرستو په خاطر د یو بل موقتي اوربند غږ کړی دی، او په روانو جګړو کې له شاملو خواوو نه وغوښتل چې بل هفته دې په جنیو کې د ملګرو ملتونو تر نظارت او څارنې لاندې د روغې جوړې په مذاکراتو کې برخه واخلي.
د واشنگتن نه د امریکا غږ آشنا رادیو خبرونه اوري.
څو لنډ او مهم خبرونه. د روزګان په 15 ولسوالیو کې جګړه روانه ده. د روزګان د والی نه تاخ د منلې ده چې په دوه جګړو کې چې د درو ورځو راهیسې د افغانستان د امنیتي قواو او د وسلوالو مخالفینو ترمنځ روانې دي. وسلوالو مخالفینو 12 امنیتي پوسټې نیولې دي. د اسلامي دولت ډلې یا داعش د عربو په ټاپو وزمه کې پرون د جمعې په ورځ د دوو بمونو د چولو ادعا کړې ده چې د شهګانو په مسجدونو کې د حملې کړې دي، او له بلې خوا د عراق د جمهوري مرستیال په داعش باندې د امریکا د هوایي حملو د مؤثریت په هکله سوالونه کړي دي. د امریکا د متحده ایالاتو د کالیفورنیا د ایالت هغه دوه تنه چې غوښتل یې د اسلامي دولت یا داعش لپاره ځانونه شهیدان کړي نیول شوي او دا تور پر لګېدلی دی چې د داعش سره د مادي ملاتړ دسیسه کړې وه. او د امریکا جمهور رئیس بارک اوباما د اسرائیل د امنیت ساتلو په اړه د امریکا د متحده ایالاتو تعهد یو ځل بیا تایید کړی دی.
د امریکا غږ آشنا رادیو منځنۍ صفه 1290 اف ام 100.15 رښتینی او تازه خبرونه.
درنو اوریدونکو، اوس به دا رپورټ راواخلو. د ترکیې د حکومت نه مهم سیاسي مخالف ګوند د جون د میاشتې د اوومې نیټې د عمومي انتخاباتو نه مخکې نه کوشش کوي چې په خلکو کې خپل محبوبیت زیات کړي. د خلق جمهوری نه ګوند په تیرو انتخاباتو کې په پرلپسې ډول د عدالت د پرمختګ نه ګوند په مقابل کې ان مات خوړلې، خو وس مخالف ګوند کوشش کوي چې د هغوی په حق له د خلکو نظرونه بدل کړي. نور تفصیل به د ترکیې د ازمیر د خارنا د امریکا غک خبرال جونز په دې رپورت کې نو واوري.
د عدالت او پرمختګ ګوند یا ای کی اسلام پال ګوند او د خلق جمهوریت ګوند بیا غیر مذهبي یا سکولر نظریه لري. د ازمیر په خار کې په پارلماني انتخاباتو کې د خلق جمهوریت ګوند طرفدار کاندیدا سیلین سایک بوکو یو نوې چهره ده، او د پخوانیو انتخاباتي مبارزو په پرتله دا ځلې ډېره توجه اقتصادي مسایلو ته ده. دا چې ولې موږ ډېره توجه اقتصادي مسایلو ته کړې ده، علت دا دی چې زیات پلویان پیدا کو. دا مهمه نه ده چې تاسو د کوم نژاد یاستئ او یا د کوم مذهب پیروان یاست، اقتصاد زموږ او ستاسو ګډه مسله ده. میرمن سایک بوکو خپل پیغام د وړو کاروباریانو سره شریکوي چې په انننوي لحاظ تل د عدالت او پرمختګ ګوند ته رای ورکوي. د خلق جمهوری ګوند د خلکو سره ژمنه کوي چې په ډیزلو کې به مالیه کموي او داسې پالیسۍ به جوړوي چې د ملک پڅ اقتصادي پرمختګ چټک کړي. دلته میرمن سیلینا د یو شمیر سوداګرو سره خبرې کوي او اکثر یې شکایت کوي چې د کاروبار خوندې نشته. دا سوداګر وایي کچیرته د شیانو بیې ټیټې شي د خلکو عاید به لوړ شي او په دې سره به د خلکو د ژوند ضرورتونه په اسانۍ پوره شي او مارکیټ به بیا ژوندی شي. د خلق جمهوری ګوند د نوې ترکیې د بنسټ ایښودونکي مصطفی کمال اتاترک میراث دی. د ازمیر په پانتون کې د ټولنپوهنې د پوهنځی پروفیسر بیټول دورماز وایي چې د ګوند څومره دوړاندې هم مېرمنې ټیکري په سر کولو ته نه پریښودلې او په نورو مذهبي مراسمو یې هم بندیزونه لګول. خلک په دې ګمان دي چې د خلق جمهوری ګوند په ترکیه کې په مذهبي مراسمو بندیز لګوي. د ټیکري په سر کولو سره هم ستونزې لري، نو هم دا وجه ده چې خلک په دې ګوند باور نه لري. د خلق جمهوری ګوند په خپل مطبوعاتي اعلانونو کې کوښښ کوي چې د عدالت او پرمختګ ګوند لخوا په هغوی لګول شوې ټاپه چې ګواکې دا ګوند د مسلمانانو پر ضد دی لري کې. د ازمیر د ښار اکثر اوسیدونکي د غیر مذهبي یا سیکولر پالیسیو سرسخت طرفداران دي. په پخوانیو انتخاباتو کې هم خلق جمهوری ګوند په دې ښار کې زیاتې رای ګټلې وې، خو میرمن سایک بوکو بیا په دې ټینګار کوي چې د هغوی نوی پیغام چې غواړي ټولې ډلې د ځان سره یو ځای کړي دا معنی نه لري چې ګواکې هغوی خپلې غیر مذهبي ریښې له پامه غورځوي. مونږ پراخه هلې ځلې شروع کړي چې وښیو قلباً یو ټولنیز او دیموکراتیک ګوند یو، ځکه چې په ټولنیز لحاظ دیموکراتیک ګوند ټولو قومونو او عقایدو ته په یوه سترګه ګوري. درنو اوریدونکو، دا د اوس په یو سر مقاله واوري چې د امریکا د حکومت نظر څرګندوي.
د امریکا جمهور رئیس باروک اوباما په دې وروستیو وختو کې په کیمپ ډیوډ کې د خلیج د همکارۍ د شورا یا جی ایس ایس د غړو هیوادونو د مشرانو سعودي عربستان، قطر، متحده عربي اماراتو، بحرین، عمان او کویت د عالی غونډې کوربه و. په هغو موضوعاتو کې چې خبرې ورباندې وشولې، نظامي همکاري، د ایسل په خلاف ګډ کوشش او نورې تروریستي ډلې شاملې دي. د ایران جمع یو پنځه قدرتونو ترمنځ جامع اتومي موافقې او د سوری، عراق او یمن په ګډون په سیمه ایزه جنجالونو باندې هم خبرې وشولې. امریکا او د خلیج د همکارۍ شورا په ګډه اعلامیه کې چې د عالی غونډې نه وروسته خپره شوه، د دوی په متقابلو ژمنو باندې چې د امریکا او د دغه شورا د ستراتیژیکې انډیوالۍ په هکله کړي دي ټینګار وشو، چې د دفاع او امنیت په چارو کې د همکارۍ په شمول ساحو کې روابط سره نږدې شي، او د دې لپاره چې په ثبات او سوکالۍ کې د دوی ګډو ګټو ته پرمختګ ورکړل شوی وي او ګډو تماسونو ته پرمختګ ورکړل شي، نو سیمه ییزو موضوعاتو سره ګډ تماس نیولو ته دې پرمختګ ورکړل شي. جمهور رئیس باراک اوباما عالی غونډې ته وینا کولو په ترڅ کې د امریکا په هغه وعده باندې ټینګار وکړ چې زموږ د خلیج انډیوالانو د امنیت په باب کړی ده. ښاغلي اوباما زیاته کړه چې امریکا چمتو ده چې د خلیج د شورا د غړو دولتونو سره په ګډه کار وکړي چې د ملګرو ملتونو د منشور له مخې د دغې شورا د هر غړي هیواد ځمکني تمامیت ته د مخامخ شوي خارجي ګواښ مخه ونیول شي او مقابله ورسره وشي. جمهور رئیس اوباما څرګنده کړه چې د ایران په باره کې خبرو پوره وخت ونیو، او خوښي څرګنده کړه چې د دغه شورا غړو د امریکا سره ومنله چې د ایران د اتومي پروګرام په باره کې جامع او د تصدیق وړ په بشپړ توګه د سیمه ییزو او نړیوالو اندېښنو غم خوړلی شي چې دا د بین المللي امنیت په ګټه دی. جمهور رئیس اوباما په دې ټکي ټینګار وکړ چې بې له دې د اتومي پروګرام په باره کې د خبرو نتیجې په نظر کې ونیول شي، د ایران د سلوک په هکله اندېښنې په خپل ځای دي چې په سیمه کې بې ثباتي پیدا کوي. ښاغلي اوباما نه په دې ټکي ټینګار وکړ چې زیاته امنیتي همکاري به چې د خلیج د شورا غړو هیوادونو او امریکا ورباندې موافقه وکړه، داسې یوه لار پیدا کړي چې د هغې له مخې د دې او نورو ګواښونو غم خوړل کېدای شي. مګر ښاغلي اوباما څرګنده کړه چې د امنیتي همکارۍ هدف دا نه دی چې د ایران سره دې د اوږدې مودې مقابله دایمي وي. موږ داسې یو ایران ته هرکلی وایو چې په سیمه کې مسؤول رول ولوبوي، چې مشخص او عملي ګامونه اوچت کړي، چې باور پیدا کړي او د خپلو ګاونډیانو سره اختلافات حل کړي او د بین المللي قوانینو او اصولو پیروي وکړي. جمهور رئیس اوباما په دې ټکي ټینګار وکړ چې د عربو د پسرلي د پاڅون نه را په دیخوا په منځني ختیځ کې پیښې د دې یادونه کوي چې په رښتینی او دوامدار امنیت کې داسې حکومتولي شامله ده چې د ټولو اتباعو خدمت وکړي، او امریکا به د بشري حقوقو او قوي مدني ټولنو په وکالت خبرو ته دوام ورکړي. جمهور رئیس اوباما هغه ژمنې د دې ظرفیت لپاره وستایلې چې د کیمپ ډیوډ په عالي غونډه کې وشولې چې زموږ د هیوادونو ترمنځ د همکارۍ نوې ساحه په ګوته کوي چې دا داسې قوي او نږدې انډیوالي ده چې د راتلونکو لسیزو لپاره زموږ متقابله امنیت ته پرمختګ ورکوي.
تاسو سرمقاله واوریده چې د امریکا د حکومت رسمي نظر څرګنداوه. د دې او نور سرمقالو د متن د کتلو لپاره او یا که غواړی چې د برښنالیک لارې سرمقاله ترلاسه کړئ د امریکا غږ د انګریزي څانګې وبپاڼه وګورئ. آدرس یې دی www.voanews.com/editorials.
اوریدونکو زمونږه نیم ساعت خبرونه پاتې ورسېده. د ریښ خبرونه بلنه درکو چې څو شی وروسته به خبره شي.